السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی حکومت له تاجکستان سره پراخو او ښو اړیکو ته ژمن دی. امیر خان متقی دا خبره د پنجشنبې ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره د کتنې په مهال کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې د تاجکستان سفیر ښاغلي شریفي ویلي هیواد یې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله د یو شمېر اقتصادي پروژو د پلي کېدو پروګرامونه لري او غواړي اقتصادي اړیکې پراخ شي. د افغانستان په شمال کې له طالبانو اړیکې له ترکمنستان او ازبکستان سره ښې دي او تاجکستان سره هغه سي نه دي، ځکه چې د 2023 کال د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی له تاجکستان سره پر پوله څو ځله وسلوالې نښتې شوي چې وروسته یوه یې دوه اونۍ مخکې وشوه چې په ترڅ کې د تاجکستان د چارواکو په وینا درې افغانان چې قاچاقي لیږدوو ووژل شول. څه باندې یو نیم سل افغان هنرمندانو او سندرغاړو په پېښور کې له عالي محکمې سره یو غوښتنلیک شریک کړی دی چې له هغوی غواړي له پاکستانه د دوی د ایستلو مخه ونیسي. په د غوښتنلیک کې افغان سندرغاړو او هنرمندانو ټینګار کړی چې افغانستان ته د دوی بیرته ستنول به د هغوی ژوند او کاروبار له خطر سره مخ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ کړی کله چې له ډونالډ ټرمپ څخه د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان وکړ او د اسرائیل د صدر اعظم د خبرو په اړه پوښتنه وکړه. دوی وویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ټرمپ بیا وویل دی هیله مند دی چې له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشتې یوه نتیجه ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ له امریکا تر ستنېدو مخکې وویل ډونالډ ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لار هواره کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه دی ایران سره هر راست توافق ته بدبینه ده. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې د جمعې پر ورځ استرالیا له زیمبابوې سره، کاناډا له متحده اماراتو سره او هالند د امریکا له متحده ایالاتونو سره مسابقه کوي. د پنجشنبې د ورځې په لوبو کې ایټالیا نیپال ته په 10 وکټو ماتې ورکړه. دا په نړیوال جام کې د ایټالیا لومړۍ بریا وه. د پنجشنبې پر ورځ په بله لوبه کې سریلانکا، عمان او هندوستان هم نامیبیا ته ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه توپ پیل شوی چې پای لوبه د مارچ په 8 ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه ګروپي لوبې لا پاتې دي چې یوه یې له متحده عرب اماراتو او بله یې له کاناډا سره ده، خو سوپر ایټ یا توغره پړاو ته د وتلو چانس ډیر کم شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه نیکې هیلې مې ومنې درنو سکونکو هیلې ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم. نن مو موضوع د محرکات او غبرګونونو یا عکس العملونو په هکله ده. په دې لوست کې به ډېر مهم معلومات لاسته راوړو، نو هیله ده چې د لوست اخرنی شی به سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوم. محرکات او غبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دی. په ژوند کې موږ مختلف حالتونه او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات راپاروي، زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي، او غبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندوو. د محرکاتو او غبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای شو د خپل احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ تاسې په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کې سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات راپاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راوپاري. هغه که زموږ منفي احساسات اوسي که مثبت احساسات اوسي. مثلا محرکات کېدای سي یوه بد پیښې، کېدای سي یوه ښه پیښې چې موږ د خفګا د خوشحالۍ احساس وکړو، کېدای سي یوه بد پیښې چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم داسې کېدای سي په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالی لحاظ مو ژوند شي، د معنوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلومداره خبره ده چې موږ به خوشحاله یو. نو همدغه ښه حالات، ښه مالی وضعیت درلودل یا ښه معنوي وضعیت درلودل، مادي لحاظ تاسو ښه حالت لري، دغه حالت دې سبب کیږي چې موږ بیا هم خوشحاله اوسو. نو دغه حالت موږ د خوشي احساسات راپاروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات راپاروي هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، د دغه وضعیتونو په وړاندې، یا د دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو، مثلا که بد پیښه وي موږ بد عکس العمل ښکاره کوو، یعنی خفګان او غوسه یا قهر رامنځته کیږي. که چیرې ښه اوسي ښه عکس العمل ښکاره کوو. همدغه عکس العمل چې موږ د دغه پیښو د دغه حالاتو په وړاندې رامنځته کوو، دې ته بیا غبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي، یا هغه ځواب چې موږ د دغه پیښو د دغه حالاتو یو عامل په وړاندې ورکوو، یې دې ته بیا خبرګونونه ویل کیږي. چې د همدغه محرکاتو او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولی شو چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو، او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کړو، یا مثبت چلند وکړو. محرکات یا چیګرز هغه عوامل دي چې زموږ احساسات یا غبرګونونه هڅوي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. چې دا عوامل کېدای شي فزیکي عوامل وي، کېدای شي عاطفي، یا هم کېدای شي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري. یعنی زموږ احساسات د همدغه محرکاتو په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرني محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي، مثلا د بل چا انتقادي خبرې، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال، د ځینو ځایونو یا ځانګړو خلکو لیدل، دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرني محرکات دي. یا بهرني عوامل دي چې زموږ احساس راپاروي. شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي. شور څخه ګڼې ګڼې، د شور یا ګڼګونې څخه ډک چاپیریال، دا هم زموږ احساسات راپاروي. د ځینو ځانګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا غبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته شي. داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي، لکه زموږ فکرونه، لکه زموږ یادونه یا بدني حالات. دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. مثلا د تیر وخت یو ناخوشه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو، دا هم زموږ احساسات راپاروي. مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو. د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یا اندېښنې، د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو، ځینې تشویشونه لرو، دا هم هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته شو، یو پیښه رامنځته شوه، د یو وضعیت سره مخامخ شو، یا کوم عوامل چې رامنځته شوه د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو دې ته غبرګونونه وایي. چې دا غبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای شي. کېدای شي چې احساساتي عکس العمل اوسي، کېدای شي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای شي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې زموږ عکس العمل د هغه پیښې په وړاندې ښکاره کوي. چې غبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي غبرګونونه دي، هغه عکس العملونه یا هغه غبرګونونه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د شګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د شګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کړو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرني یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. د کم جواب چې موږ ورکو دې ته سمدستی خبرګونه نه وای. مثلا د غصه په وخت کې چیغه وهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چیرې وو، دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصه په وخت کې ښکارا کوو. د ویری پر محل باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستی خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظې ورسته فکر وکړو، د څو لحظو د پاره ځان آرام کو، په هغه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستی خبرګون نه رامنځته کیږي. تر څنګه بل دا چې د خفګان پر محل باندې جړا کول، د چې موږ خفاسو ډېر ژر په ژړا کېږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلوو نه، قضاوت کوو یا نه، خفه یو او ژاړو. دا هم هغه سمدستي غبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل ښیو یا دغه غبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری غبرګونونه دي چې دغه غبرګونونه یا دغه فکرون دغه عکس العملونه چې دي دا د فکر کولو د غور کولو څخه وروسته څرګندېږي. یعنې په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکاتو سره موږ مخامخ سو، د یوې پېښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، دا هغه پر ځای موږ فکر کوو، ښه غور کوو، هغه موضوع تحلیلوو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، د هغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکري غبرګونونه وایي، یعنی هغه غبرګونونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندېږي. مثلا په یو بحث کې د آرامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناست یو، په آرامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لرې کول، یو ډېر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډېر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان د دغه ستونزې څخه لرې کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه یې معلومو، څېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کړو. دا هم یو فکري عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کړو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکري غبرګونونه یا فکري احساسات ویل کېږي. رازدې ته چې څنګه محرکات وپیژنو، محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کوم ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، دغه محرکات موږ سره مرسته کوي. د محرکاتو پیژندل چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کړو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي یو او د هغه سببونه پیدا کړو چې ولې احساساتي سوي یو. دغه د تیرو تجربو په هکله موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي، خپل بدن ته پام وکړئ چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار، دې شي ته تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ، یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته یې بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. رازو دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیزې یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیزې د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کړو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کړو، ښه احساس ښکاره کړو، یعنی ژر بې له فکره خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کړو، نو دلته دي چې دا دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیزې زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو غښتلې کیږي. ژر که چیرې په یوه موضوع کې، په یوه خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو، شاید وکولای شو ښه عکس العمل ښکاره کړو. نو دا دی چې زموږ ټولنیزې اړیکې ښه کیږي، نور هم غښتلې کیږي، د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی، ستونزې په اغېزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي. که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کړو، موضوع د هر اړخه وڅېړو، سرچینې معلومه کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کړو، په ښه ډول سره حل کړو. که چیرې ډیره ناسم خبرګون ښکارا کو پر طرف فکر کول څه موږ عکس العمل ښکارا کو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي د محرکات او خبرګونونه مثلا زموږ اړیکې خرابېږي بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکارا کو د سبب کیږي اړیکې مو خرابې سي او له منځه ولاړې سي د فشار کچه نوره هم زیاتېږي رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نوره هم زیاتېږي شخړې او ستونزې هم نوره هم پراخه کیږي او نورې هم پسې زیاتېږي نو دا هغه منفي اغېزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو تاسو په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي ورپسې د عکس العملونو کې تاسو یو څه ځنډ وکړئ سمدستي تاسو پرېکړه مه کوئ تصمیم ونیسئ او ژر خپل عکس العمل مشکره کوئ ژور تنفس واخلئ بدن مو آرامه کړئ ذهن مو آرام کړئ بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا خبرګون ښکاره کړئ د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسې مثبتې لارې پیدا کړئ خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ ورزش وکړئ د طبیعت سره اړیکه ونیسئ د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ نو په دې صورت کې تاسو کولای سئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه نفس پرام شو وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم دلو مهربان را پسپیت کلی نامه سلام و نونی که هیلی میومنی در نوزدکون که هیلی در چراغ و جور بایست و اخبا مهم ترده محال پا خیره رسولی بیت از طولو تا در نوروز دلو استاش را خلاص تویم هیلی در چه در تل پتر ننورز هم دلو استر اخرت نیشی برا سر مال پاتسی او در نوروزی در داغ پزرپوری موزاد سخت هستی گرت و اخلی در نوزدکون که پتیر لستونه که مو در احساساتو پا حق لویلی و احساساتو پیجندلی و چی سو او از مجا استاسی تیر روزی درس هم در محرکات و او خبرگونونو یا عکس العملونو پا حق لو نو د نن ورځ په درس کې به موږ تاسو د احساساتو نومول او پیژنو دا چې خپل احساساتو نومول پروسه سره ول پروسه ده د احساساتو نومول یعنی څه او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي د احساساتو نومول د عاطفي یا رواني سلامتیا یو اساسي برخه ده یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو خپل احساسات تعریفو او کولای سو هغه په واضح ډول سره بیان کو همدغه پروسه چې په لومړی قدم کې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو او پس خپل احساسات تعریف کو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هغه شکل سره هغه احساس بیان کو دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وای چې همدغه د احساساتو د نومولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ تاسو شپ او حول رو او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کو دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو ورسته کولای سو چې خپل احساسات په شډول سره بیان کو ځکه چې موږ په هیڅ د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي ورسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ تاسو شیخ تم کولای سو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای سو او کله چې خپل احساسات مدیریت کو هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کیږو خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیاوړي کولای سو تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د کورنۍ په غونډه کې تاسو ګډون کوئ په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لرئ که چیرې د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخیستل سي مګر ستاسو نظر ته کومه خاصه پاملرنه ونه سي یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي ستاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه اخیستل سي نو تاسو ممکن د همدغه کار له امله ډېر د قهر ډېر د ناامیدي یا ناهیلي هم بې ارزښتي احساس وکړئ انسان خپل ځان ډېر به ارزښت احساس کړي، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسې نظر وانخیستل سو. که چیرې تاسې خپل احساسات وپېژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غصه یم، نو تاسې به وکولی سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسې خپل غصه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، یا ځان ډېر بې ارزښته احساس کړئ، په دغه وخت کې د دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسې کولی سئ چې ځکه تاسې خپل احساسات پېژندلي دي، تاسې پوهیږئ چې تاسې په قهر کې یاست، نو دلته تاسې دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي، که چیرې البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسئ، ښه پوهه ځینې ولري. نو دلته دی چې تاسې نسي کولای چې یو غلط غبرګون وشوي، تاسې باید د هغه سمدستي غبرګون پر ځای تاسې منطقي غبرګون ښکاره کړئ، یا څو لحظې صبر وکړئ، ځان آرامه کړئ، وروسته خپل دغه احساس په ښه ډول سره بیان کړئ او یو ښه عکس العمل وشوي. برعکس که چیرې تاسې خپل احساسات ونه پیژنئ، نو دا ممکنه ده چې تاسې په خپل وجود کې دننه نور هم نه رامنځته سي، نور هم خلاګانې ستاسو په وجود کې رامنځته سي، او تاسې نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي، په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کړئ، چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو، ستاسو په رویه باندې هم ډېره منفي اغېز لري، ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي، او تاسې کولی سي چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنی چارې په ښه ډول سره مخته یوسي، او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولري. راځو دا چې د احساساتو نومول ولې مهم دي او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دي. تر هر څه مخکې تاسې خپل ځان ښه پېژندلی سي. د احساساتو نومول زموږ سره دا مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په هکله مو ښه پوهه ترلاسه کړو، خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه پوهه ترلاسه کړو او ښه یې وپېژنو. د عاطفي فشار کمول، کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو، هغه ته نوم ورکړو، هغه ښه وپېژنو، نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولی سو. مثلا یو ځای تاسې ډېر په قهر یاست، تاسې پوهیږئ چې دغه که چیرې مثلا په یوه غونډه کې، په یو مجلس کې تاسې وپوهیږئ چې ستاسې نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کېږي، نو دلته دی چې تاسې خپل احساساتو ته متوجه کېږئ چې تاسې د بې ارزښتۍ احساس کوئ. که چیرې تاسې خپل احساس دلته وپېژنئ، هغه کنټرول کوي، نو تاسې کولی سئ دغه منفي احساس شدت راکم کړئ، او دلته دی چې بیا تاسې خپل عاطفي فشار راکموئ او ستاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. د اړیکو شوالی، د احساساتو نومول او د هغه بیانول بیا زموږ سره مرسته کوي چې نورو ته هم په واضح ډول سره خپل حالت تشریح کړو. یعنی که چیرې تاسې خپل احساسات وپېژني، د هغه سرچینه معلومه کړي، او وکولای سي دا مهارت ولري چې خپل احساس په ښه ډول سره په ښو الفاظو سره بیان کړي، نو تاسې خپل هغه نږدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په هکله وایاست، هغه ورته په واضح ډول سره بیانوي، خپل حالت ورته تشریح کوي. دلته ستاسو ترمنځ یو ښه اړیکه رامنځته کېږي، نو ځکه د احساساتو د نومولو اهمیت د اړیکو شوالی دی، د اړیکو په شوالی کې دی. یعنې ستاسې اړیکې د نورو سره شکوي. د ستونزو حل، د همدغه احساساتو د نمور له لارې تاسې کولی سئ چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ، ستونزې په ښه ډول سره حل کړئ. راځو دې ته چې څنګه خپل احساساتو ته نوم ورکړو. اول تاسې د خپل احساس د پېژندلو لپاره وخت واخلئ. په هغه څه باندې تاسې فکر وکړئ چې هغه تاسې احساسوي. خپل احساس، یا کله چې تاسې په قهر کې یاست، یا کله چې زړه مو تنګ وي، یا بې حوصله یاست، یا ډېر خوشحاله یاست، تاسې خپل احساسات صرف نظر کوئ مه، هغه ته ځیر سي، هغه ته دقت ورکړئ، هغه ته وخت ورکړئ. وروسته مو بدن ته فکر وکړئ چې فزیکي نښې هم موږ ویل چې د احساساتو څرګندونه کوي، مثلا د زړه تکان، د لاسونو لرزیدل، او داسې نور، مثلا د پوستکي سپینوالی یا سوروالی، دغه حالاتو ته هم متوجه اوسئ. خپل دغه احساسات وپېژنئ او دې ته وخت واخلئ. یعنی خپل احساسات په ښه دقت سره تاسې پاملرنه وکړئ. خپل احساسات، هیڅ احساس مو بې ارزښته نه دي، نو تاسې هیڅ احساس صرف نظر کوئ مه، هر یو ته وخت ورکي او هر یو ته تاسو پاملرنه وکي. خپل احساسات د نمونه په مرسته سره تعریف کړئ. مثلا تاسو څنګه احساس لري هماغه سي باندې، که چیرې خوښ یاست نو د خوشحالۍ د بریا احساس یا داسې نور نومونه ورکړي. که چیرې خفه یاست یا د خفګان احساس لري، هغه مثلا کیدای سي ناهیلي، یوازیتوب یا نور دلایل ولري، تاسو همدغه دلایل چې تاسو خپل د خفګان د احساس لپاره لري هغه په هغه نومونه سره یاد کړئ. که چیرې په قهر یاست، غصه یاست نو د ناراحتۍ، د خشم یا قهر نوم ورکړئ. که چیرې ویرېدلي یاست نو ویره، اندېښنه یا بې اعتمادي دلیل کیدای سي او تاسو همدغه نوم ورته ورکړئ. که چیرې احساس مو د مینې احساس وي، علاقه، جذبه او محبت نوم ورکړئ، نو خپل احساسات د نومونو په مرسته سره هم تاسو کولای سي تعریف کړئ. د خپل احساساتو شدت وپیژنئ. کله چې تاسو کوم احساس لري، هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري، تاسو هغه د هغه شدت وپیژنئ. خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ. مثلا لږ خفقان، منځنۍ خوشحالي یا ډېره غصه. همدغه نومول یعنی همدا دی چې تاسو په یوه برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کړئ ځان لپاره. مثلا تاسو لږ خفه یاست، ډېر خفه یاست، منځنی، څنګه چې یاست هغه سره ورکړئ، هغه سره درجه ورکړئ. ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ. خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوئ. هر احساس چې تاسو خپل وجود کې، په خپل ذهن کې، په خپل زړه کې لري، همهغه سه بیان کړئ. خپل د ځان سره پر ورقه باندې، پر یو کاغذ باندې، په یو کتابچه باندې، د خپل نږدې ملګرو سره همهغه ډول بیان کړئ. شدت په نظر کې ونیسئ، درجه په نظر کې ونیسئ، نوم په نظر کې ونیسئ، او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ. دا ومنئ چې تاسو ټول احساسات طبیعي دي او هیڅ احساس هم غلط نه دي. هغه کچیرې د قهر وي، کچیرې د خفګان وي، کچیرې د زړه تنګي وي، کچیرې نارامتیا وي، کچیرې هر هغه احساس چې تاسو لري، هر هغه احساس چې تاسو احساسوي، هغه ټول طبیعي دي. هیڅ یو هم بی ځای نه دي، هیڅ یو هم غلط نه دي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیچا څخه، حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ. هغه ته فکر وکړئ، هغه وپیژنئ، هغه درک کړئ، سرچینه یې معلومه کړئ، او هڅه وکړئ چې بیان یې کړئ. رسو د احساساتو د نمول ګټې ته څه ګټې لري؟ دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات تعریف کړو، خپل احساسات ونمو. اول د عاطفي مدیریت شوالی دی. د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو. کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو، په ښه ډول سره مو مدیریت کړو، نو موږ یو ذهني ارامتیا ته رسیږو. مثلا تاسو یو ځای کې ډېر منفي احساس لري، تاسو خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس مو درکړئ، خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړئ، هغه ته نوم ورکړئ، نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوئ، هغه کنټرولوئ. یعنی هغه ډیر منفي حتی پورې تاسو نه رسوئ. هڅه کوئ چې خپل ځان آرامه کړئ، په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریتوئ. نو دلته دی چې ستاسو ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کیږي. د شخړو حلول. کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو، نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای سي. ذهني روغتیا. د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه، یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یعنی که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو، هغه ونمو، نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو. د دې ترڅنګ د ځان پیژندنې پراختیا. د احساساتو نومول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري. کله چې تاسو خپل احساسات ونوموئ، هغه احساسات چې څنګه دي په هماغه شکل سره بیان کړئ، د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي. تاسو کولای سئ په هر ځای کې، په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس، خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ. که چیرې موږ ونه سو کولای چې خپل احساسات ته نوم ورکو، دا به د فشار د زیاتېدو، د اړیکې په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای سي. که چیرې خپل احساسات درک نه کړو، خپل احساسات ونه پیژنو، نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي. مثلا موږ خفه یو، د خفګان احساس لرو، خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دی، سرچینه یې څه ده. دغه حالات موږ په اوسنۍ عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کیږو، نو دلته نور هم فشار زیاتېږي، اړیکې مو نورې هم خرابېږي. ځان ګوښه کوو، د خلکو سره ټولنیزې اړیکې مو راکموو، اړیکې مو خرابېږي. نو دلته یوازیتوب یا ګوښهوالی موږ غوره کوو. نو ځکه د احساساتو نه نومول، که چیرې خپل احساسات ته نوم ورنکړو، نو فشار د زیاتېدو، د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي. د دې تر څنګ دغه حالت بیا ممکن موږ دې ته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولاړ سو. خپل احساسات یا کچیرې دغه د فشار مو زیات سي، اړیکې مو خراب سي، یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ سو، نو دلته دغه حالت موږ دې ته مجبور کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ سو، لکه زیات خوراک کول یا ځینې نور کارونه یا بد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. د نن ورځې کوونکو په پایله کې ستاسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا کچیرې خوشحاله یاست، کچیرې هیله مندي احساس مو درلودي، کچیرې همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مو غم درلودي، خفګان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلوده. په پایله کې دا ولیکئ چې ستاسو غبرګون ستاسو عکس العمل دغه په وړاندې څو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو منځ.
د آزادی میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د آزادی میلمه یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل پوهنتون له یو پخواني استاد سره خبرې کوم چې پخوای تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین وبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبی کارونو، فعالیتونو او خپلو آثارو په اړه خبرې کوي. لکه ښاغلی بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو؟
ژوند له کوم ځای پیل شو؟ ځان به سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی وم. بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چالدی کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او کتاب و قلم و مطالعه و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود وه. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته، وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه د که د چا خبره اته شپېته او اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې.
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چارګي کې ګزارګاه پله ته ورڅېرمه، یو کلی د شکلا خان کلا، هلته زه زېږېدلی یم. خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چارګي ده،
هغه هم د کابل چارګي کې ده. له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده دغه کلی، چې موږ نور ټوله نو ماشومتوب و تانده ځواني و هر څه په همغه کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او دا کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څمه درته؟ خو زه په رسمیاتو کې چې کوم اسناد ما تر اخیستل شوي، هلته زه دیارلس سوه و پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه، هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه راسکرۍ ته بونځي، چې لکه د چا خبره پاخه سي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې م چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلته هم کېدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارلس سوه و درې دېرش ده او ځینې ځایو کې دیارلس سوه و پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه لوګین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاد وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وایي که نه؟ دا به وروسته راته ووایاست. له هغه مخکې دا راته ووایي استاده چې درس مو چیرته وویلې، تر کومې درجې پورې مو درس وویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې، هیواد نه بهر چیرته مو درس وویلې؟
خو زه چې لنډې وایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود طرزي لیسه چې په دارالامان کې و هلته یې ولیږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې، خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم. له کونجه سلیما مور و پلار راغلي وو او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورسوه. زه په صراحت سره وویلی سم چې هغه یو تعلیمي کال ما ته ډېر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره یې ډېر څه در زده کړل مهند صاحب؟
خو بل چاپېریال و، بل محیط و. ما د خپل کلي و کور ډېر در سور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و. تر ډېرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستی ما ته د کابلۍ خطاب کاوه، تر هغو چې زه بیا کمیس پرتوک سره عادت شوم. او دولسم نه چې خلاص شوم په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ژمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د روخان دارالعالمین کې چې د ښار په منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جلی کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې. او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد قدیر اکادمیسیان صدیق روحي تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا د ما د زده کړو لنډ معلومات.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې؟
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډي لپاره درې ځله کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډي زده کړې په افغانستان کې نه وې او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او پنځه کاله کېږي چې زه دنمارک کې یم.
ډېر اله بهند صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلی په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته دغه تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ووم د لسو کلو یا تو کلو دومره به ووم چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناست وم او تلم وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پېش لدې چې دا څلور درې شروع سي، یو کله یې راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه غلنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه، لمونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کړې، تور اوربل په خاورو ږدي مې. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نورم قوي سو. یعنی لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته حالت از چلور دری چی دی چی یو دادل ده بلا صدمرده ده بلا توکرک ده بلا خچه در هر دره زان تا جلا اتن لری ده عرکاتو ده اغسندری چی دوی پا اتن پیجریان که وایی ده دی و تاثیراتو او راغلو ده ادبیاتو مسئله تا اغا ده نه نه پا کور که لمان مشران لالا لالازان چی و دی آغوی تاثیر پا ما دیر و
اتسو که نو مخلی لطفا اوریدون کتا
زموگا مشر لالا زما البته اولین اون کی چی و پا کور که مور و پلار و چلا که اونه کولا دیخو می سواد نظر لوت و پلار می دیر زلی تنگار کوا و مکتبی خودل خوب معملی دول زموگا لمرانهی نه یوازه زما بلکه ده پولی کورانه او بیالا ده پول کلی ده مراد خان ده ماشمان و استاد ده مشر لالا محمد ظریف بهاندو ده خلق با ده کلی ماشمان براتوه ده مو کورس ده ماسکین لخوا یا ولو یا برنده و بام و ده پسر با ماشمان که ناستل او ده مالالا با درس ورکاو لاغه نرانی ولی او بیامی وروس خلای دی غریب که رحمت کی وفات شویده او لغن ها چه دیر مؤثر و آقا دکتر سیم لطیف بهاندو دائم به نتاول ما چه ز مطالعه وکم دی ما خب یاد کیگی چه دی رحمان بابا یا دیوان و زموک بکور که دی دی پوست دا پوخی چرمی گنده و دا یو چه زور سوایم و خوزد یه سر دوم را عادت سوایم چه دا با منل وسته خوب بنرام او کلا کلا با می دغس پتاتر باندی پاتی و بیادا دیر آنه لیر کهو او پاتی دیر خواند را کهو بیال هم دغی جای نور دغا عدبی کاروان پیل سو چه روز دا محسیلین سو بیاد پوانتون در سنو دی استادانو خبری دا طول پما باندی تاثیر بود چه
پما کلیش دغا مسائل چه تاسو یاد کلل دا فوکلور لنده یا دی اتن غاری او ناره یا دا نور ارتباطات ستاسو پا کلی که دی جوند اغا وقتونه دی طولو ستاسو پا ادبی تحقیقاتو او کارونو که ورست چی دی کابل پوهنتون پا ادبیاتو پوهنزی که دی استاد پا توگا مو کار پایل که پا یو دول سره انعکاس پیدا کرده ستاسو پا چیرانو تحقیقاتو مقالو لیکنو که؟
بلکل پیدا کرده بلکل دی تاثیرات زد روز هم احساسه اوما اما غمزولی چی مکسر آقا نرخی بسته که اما که بیاد که گیده او چا واده و چونغر ارتوایی خو البته چونغر یاو ده پل خونگی چونغر ده چلا اقصه بیاد کرده و شیرون و مجموعه پا اما غنامه ده یاو چونغر ده مو گره میدان خواهتا چی زیده ده پاغمار نه چه حرکت کهی نو دار چلتن پا نامه یاو چه زیارت رازی پس دغه ده ایراتهی کلا چرا زی لانده ده شنه دن تا دغه پاس یو غر ده دید دغه سیمی تا چون غر وی دغه سیمی تا موگا آغر آوسته و را دریش ده مخ که لواده موگا یو لاس پینزه لاس نفر زلمیان راغلی و چه یو ده موگا یو هم سنفای آل تا تخبلوی و او لغه جای موگا دوی تا را آوسته و آل تا ما دیر سندری واوری ده البت آغا وقت ما دا احساس نکاو چه زبا بیا وقت لیکنه که او ما و پا فلکلور با کار که او میاد شاعر که گمه دا چې ایت په ما په ذهن ته چې په پاتې دي هغه څه هم زه کولای شم زمزمه کوم او تاثیرات ډیر زیات وو بیا په کلی کې هم دغه څه چې کله به ودونه وسو اتنونه به وو او په اتنو کې به دغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدي خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چیزه قدر علمی تشامل سون فارغ وقت که با ما بلنده یو کار کاو لنده یو می آوریدلی داوانی طولولی خلی بعد امرگا چی آقا دی توپکین آورین پراتک سرا زما یادشتون زما پا دفتر که و آقا طول لاس او اتل خود دلتا پا اروپا که هم ما دا کار پی نخوده ما دا پینزه ایست کالا چیزه دلتا پا دنمار که همه ما تروسا پینزه دی لنده یو پولی کلی یو خبری کلی دی نو دا یو لوی تاثیر ده او دغه څه په دې پلانګه یو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړې هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لړۍ ټول هغه ټول کې ټول کې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستان د باندې چاپ شوی دی او ما ته معلومه وي هغه مې ټول معرفي کړی دي او اوس هم چې چېرته یو د لړۍ ټول را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې او څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه م ورږدم په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زږدم 15 ټولګې ما خپرې کړي څوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي ادبیاتو د لنډیو د نورو ولسي ادبیاتو د بڼو. اول خو اوریدونکو ته ووایو چې آصف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی، نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی. که داسې یو شعر راته ووایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی شم په دا ځکه دغه زما دوې شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شوې ډېرې دي خو چاپي یې دوې دي مرور هم ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښې وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به رالاډ کړو مرور هم ځکه هغه چاپ شوی په کابل کې او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې د چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان ده دنګ دی وي لونګ دی وي نظم درنه نظم که مې سر لاړ شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه داسې ځایي کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې ووی خپل سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي.
مننه بهان صاحب، کور مو ودان.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. اوس هغه برخه راته ووایاست چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پیل کړل؟ په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلي ته مو لومړی ځل تګ راتګ پیل شو، که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې، کوم وخت ستاسو اولین شعرونه راغلي ولیکل شوي دي؟
ما لومړني شعرونه د پانتون دوره کې پیل کړل. چې کله راغلم د نرخ لیسې نه فارغ شوم، د اصولو له مخې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم. نو لیلیه وه په کابل پوهنتون، په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه و. دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای، او د پولیتکنیک د انستیټیوټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په 1956 کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو واورې دا آزاد شعر و؟
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خود استادانو تدریس هغه و چې د درسونو په جریان کې ځینو استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بنده و که مخفا راته و که خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود. او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې آصف بهاند څنګه له کابل نه ووت او ولې ووت سرقم تون چی تا تمس او سرو لروپا تا ورسید دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چه ما اولی کلا دیگه نون دا لاروی کلا رو بیان دا کتاب چه ویسی لگل قماندان دیر سویدی التا دا چه ما بش پر که بیان دا خبر دما به ذهن که وا چه او چارا تا ویلی چه تاسی قافیوال شیر نسی لکلن ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکل البته یو قصیده مې ولیکل دی قصیده په قالب کې دا قصیده یو سوی درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیته مې لرې کړه اوس دا کتاب په آنلاین چاپ شوی هم ده په آنلاین بڼه هم پیدا کېږي د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده نو د سید ما شاعري ګډه وډه ده خو ډېره برخه یې آزاده شاعري ده
ډېر ښه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان له دې نه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شعرونو ټولګې مو چاپې دي او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعې مو چاپ کړي دي که اورېدونکو ته ووایاست لطفاً بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي دا شمېرې څو ته رسیږي
شمېر د هغه د کومه بیوګرافي چې ما د ما مختلفو سایتونو خپره کړې بغه کې د ما د کتابونو شمېر 30 کودل شوی ده خو په مستند ډول زه تاسو ته ویلی سم چې نومونه خو به زه د ټولو ورته ووایم خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یې ورته ویلي چې دا څه خبرې چې ته کوې دا ولیکه هغه به نه لیکه دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا داسې ده لکه اولاد او زه چې نه یم د ما اولاد به بې سرپرسته وي یا څوک به دفاع ترې کوي نو دغه مهم ما ته ټول دي البته مهم زه نشم کولی ووایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده خو هغه دي هغه د سر سر کې لاروکي لارویان دي چې مخکې مې خبرې پرې وکړې بیا په ترتیب سره د شعرونو دغه ټولګې دي چې ما یاد یې کړې په شعرونو په دغه نوې ټولګه کې چې ما څلور آنلاین کړې ټولګې راوړي دي د هغو آنلاین کړو سبلیکونه دا دي ما د شعري ټولګو سبلیکونه د باران سیوری یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره راشه چې سترګې مې له مځکې نه راټولې کړمه مورې مننه چې ویده دې کړمه دغه څلور ټولګې ما په دې یوه شعري ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې او دغه نوم مې کېښود زه کور کې نه یمه ور مه راوهم دا شعري ټولګې وې او لنډیو برخه کې زه باید تاسو ته عرض وکړم چې درې ټولګې لنډۍ چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړ پس له دې هم د هغو سرلیک د لنډۍ او د ثبتولو ستونزه چې زه په تیوریکي اړخ هم کار کومه چې دا لنډۍ زه چې راټولوم دا له کومه کېږي په دې وروستیو وختو کې مې یو بل عنوانه کوم هلته بغلي ورکړه چې د لنډیو اصلي منابع خلق دي او دا درې ټولګې خپرې شوي دوې ټولګې بیا چې دي هغه جلا دي چې مثلا یوه ټولګه یې کرونا ته وقف شوې ده او یوه چې هغه ته مې عنوان ورکړی کرونایي لنډۍ او یوه ټولګه یې دا څو کاله مخکې چې پاکستان او ایران په غیر قانوني ډول په دې ظلم سره چې هغه لړۍ اوس هم روانه ده چې مهاجرین را ایستل دغه سې چې د هجرت د چاپېریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې لیکل شوي دي هغه مې چې بیا راټولې کړې دي او د کتابي بڼه مې ورکړې ده یو نومېږي د تعظیم ډیوه او د نوي نسل روزنه او دغسې نور هغه دي ځینې مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوي نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب البته یو دوی سلسلې نورې مې دي د کتابونو چې هغو ته ما یوه ته ژوندي یادونه نوم ورکړی بل بلته د تللو یادونه د دې دوارو لړیو درې درې ټوکا چاپ دی او تلرم ټوکې کار روان دی په ژوندې یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپل استاد ژوندې فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دی یا د استادان می دي چې ما په پرورش کې رول لرلای ده او یا د نوی نسل د دوی آثار او افکار د نوی نسل پر روزلو کې مهم ثابت شوی دی په هغو باندې مې لیکلي او بله لړۍ چې دا د تللو یادونه دي د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د ما صنفیانو یا مې د عبدوره خلک و یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغسې خلک چې وفات شوي دي ما په هغو د دوی فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي دغسې نور دوستان کولای شي چې البته یو بیخي نوې هغه لړۍ چې ده هغه د افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي ستونزه ما څېړلې ده په دې موضوع کې تقریبا ما 50 یا 50 مقالې خپرې کړي چې دا مې بیا په دوو ټولګو کې راټولې کړي عنوان مې ورکړی د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغاړی دی
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهاند د 15 یا 18 کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دیو سپرنه په د لنډ مرکه کې نشي کېدای زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کده د مرکه په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راته وایاست چې بیا الله هم غشیر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنی وکړو
دا د زړه شعر دا پیدا کړو راز دا شعر بل یاد از ته وای مو سره په یاد سره دا فرقونده چې کله هو جوړه او یې وس وځه ولا غیر ما یو لندکای آزاد شعر لیکلای چې د دې خلکو ته لندکای هم وای دا شعر نو ته هغه دا شعر چې هی د لری کلی خلکو غږ نه درسی کنه دا غږ دی وژنی مې وهینه سوځوي مې خلاصولای نشي
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې خبرې کولې تر بلې مرکه د خدای خدي وي
د ازادۍ میلمه